ترنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په پیښور کې د مخام 15 بجې دی. په دې خبري سات کې موزه نجيبه مير کوربایم تاسو ته هرکلی وایم. د دې سات په مهمو ریپورتونو کې اوري چې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وایي دم غړې ته به د ناټو د کاروانونو په وړاندې د چمن او تورخم لارې تړلې وي. د دې ترڅنګ به اوري چې د خیبر درې نه بې ځای شو کډوالو د خیبر درې د عملیاتو د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ګڼ شمېر نور ریپورټونه هم لرو چې روس در پیژنو. دا شیبه تاسو ته بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان فوج وایي چې امریکا په ټاکل شوی وخت کې شمسی هوایي ډګر خالی کړی دی. د بلوچستان د ډډر په سیمه کې ناڅرګند کسانو د نیټو لپاره تیل وړونکي نه ټینکرونه سوځولې. او په یمن کې چارواکي وایي چې نن د دې هیواد په جنوب کې له یو زندان څخه د القاعده شبکې د مشکوکو اړو په ګډون 14 بندیان تښتېدلي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوز وای چې امریکا په ټاکل شوی وخت کې شمسی هوایي ډګر خالی کړی دی. ویل کیږي چې د بلوچستان د هوایي ډګر د امریکا د استخباراتو ادارې سیایي د بلوچستان د پاکستان په قبایلي سیمو کې د طالبانو او القاعده په ضد د بې پیلوټ الوتکو د اډې په توګه کاروي. پاکستان له هغه وروسته د دې هوایي ډګر د خالی کولو لپاره امریکا ته 15 ورځې وخت ورکړ چې کله د نومبر پر 16 نیټه د نیټو ځواکونو د مومندو په قبایلي سیمه کې د یو هوایي برید په ترڅ کې د پاکستان 24 عسكر ووژل. د دې ترڅنګ پاکستان په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړونکو ټینکرو پر مخ د تورخم او چمن لارې هم وتړلې. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون بی بی سی ته وویل چې دا لارې به تر راتلونکو څو اونۍ پورې تړلې وي. د نیټو چارواکي وایي چې د تورخم او چمن تړل سو لارو د دوی پر ځواکونو اغیزه نه ده کړې. د بلوچستان کې چارواکي وایي چې تیر شپه له کوټ څخه شاوخوا 160 کیلومتره لري د ډاډر په سیمه کې ناڅرګند کسانو د نیټو لپاره تیل وړونکي نه ټینکرونه په اور سوځولې دي. چارواکو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې په دې پیښه کې د یو ټینکر چلونکي هم وژل شوی دی چې د سوات اوسیدونکی و. د ډاډر تحصیلدار محمد ایوب د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل:
تقریبا نو آئل ٹینکرز کو نقصان پہنچا ہے جس میں 7 کو آگ لگا ہوا ہے، باقی تو
نہ ٹینکر تا زیان رسی دلی پتے کی وہ ٹینکر تا اور لگے دلی او پا مکمل تو گا وران شوی دی خو باقی دو ٹینکر یو سا روخ پاتی دی ٹینکری پا اور ہم سوزول شوی او دا ماشین ڈزی ہم پر شوی پا پیش کی دیو ٹینکر ڈرائیور ہم وزل شوی چی تالو کے لسوات سر دی
تقریبا 8:30 بجے رات.
په تیرونه کې هم د بلوچستان په خروټاباد سیمه کې د نیټو لپاره تیل وړونکي څه باندې 10 ټینکرونه د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوي. د پاکستان د قبایلي سیمو د مومندو او باجوړ له هغو اوسیدونکو سره بل سبا څخه د بیا ودانۍ لپاره مرستې پیل سي چې د ترګري پر ضد د روانې جګړې له امله یې کورونه، فصلونه او مالونه تباه شوي وو. د قبایلي چارو او سیفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وویل:
دغه پیسې به د سبا نه د 2000 کورنو ده، سبا نه به راشي او نورې چې کومې پیسې د شپږ نیم زرو کسانو دي، هر هفته کې به 700 کورنو ته هغه پیسې هغه اکاونټونو ته اتوماتیکلی راځي. په دې کې نه کلرک ملوث وي چې هغه ته وتلل غواړي، نه پکې کوم تحصیلدار ته تلک شته دی. هلته چې هر چا په شکایت وي مقامي ای پی اے پولیټیکل یا زما د دفتر سره د رابطه کوي، هغه مسلې هغه پیسو کې کورته پیسي
دا محل. د پاکستان په قبایلي سیمه خیبر، کورما او رکزوی کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري چې له امله یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه کډه کېدو ته اړ شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له حکومت څخه غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بینک پخوانی مشر عبدالقدیر فطرت دی وروسپاري. عبدالقدیر فطرت د کابل بینک د لانجې په اړه په څېړنو کې ښکیل و چې وروسته امریکا ته وتښتېدی. افغان حکومت نوموړی د کابل بینک په لانجه کې په درغلیو تورن کړی دی، خو هغه وایي چې دی په دې خاطر امریکا ته تللی چې په کابل بینک کې د درغلیو د څېړنې په خاطر یې ژوند ته خطر ورپېښو. کابل بینک چې د افغانستان یو لوی خصوصي بینک دی او امنیتي ځواکونو او د ادارو د کارکونکو تنخواګانې هم له دې بینک څخه ورکول کیږي، تیر کال دیواله کېدو ته نږدې سوی و. ویل کیږي چې په دې بینک کې تر ټولو لوی برخه یا شیرز لرونکي د ولسمشر کرزی او د هغه د لومړي مرستیال ورونه دي چې له دې بینک یې په سلګونه میلیونه ډالر پور کړي او په دوبۍ کې پرې جایدادونه اخیستي دي. د یمن چارواکي وایي چې نن د دې هیواد په جنوبي ښار عدن کې له یو زندان څخه د القاعده د مشکوک غړو په ګډون 14 بندیان تښتېدلي دي. د هیواد په جنوب کې یو امنیتي چارواکي ویلي چې دې بندیانو له زندان څخه یو سورنګ کیندلی او وتلی دی. دا د جون له میاشتې وروسته دویم ځل دی چې په یمن کې د القاعده شبکې د مشکوک غړو په ګډون بندیان تښتي. د جون په میاشت کې هم د یمن له یو بل شار مکاله څخه د القاعده شبکې په لسګونه غړي تښتېدلی وو. د یمن په جنوبي سیمه کې اسلامي ډلې له هغه وروسته په ورو ورو قوي کېږي چې کله ولسمشر علي عبدالله صالح تیره میاشت اعلان وکړ چې له 2 درس کلنۍ واکمنۍ وروسته به واک پرېږدي. په شام کې نن په داسې حال کې سیمه ییز انتخابات ترسره کیږي چې په دې هیواد کې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر ضد نه میاشتنی پاڅون او تشدد لا هم دوام لري. په دې سیمه ییز ټاکنو کې تر 10,000 زیاتو چوکیو لپاره شاوخوا 43,000 نوماندان برخه اخلي. ویل کیږي چې د اپوزیشن لخوا د پریکون یا بایکاټ او د تشدد د ویرې له امله به لږ خلک خپلې رایې واچوي. بل پلاو رپورټونه وایي چې پرون هم په دې هیواد کې په تازه شخړو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد په راولاړ شوي 9 میاشتنی پاڅون کې له 4,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو د تاسو د بوریوال کاکړ نه د دې سات خبرونه اوریدل. په روانه خبری غړې کې اوري چې د پاکستان وزیر اعظم ګیلانی وایي دم غړې ته به د ناټو د کاروانونو په وړاندې لارې تړلې وي. په یو مهمه غونډه کې د پاکستان سفیرانو ته د ناټو د بمباری په اړه معلومات ورکړل شول.
نننې دا اوس کانفرنس دی پاکستان او امریکای تعلق کې چې کوم ماته رالو هغه بیک گراوند کې کیږي. دی وخت کې دواړه کار کوي. یو خو باید نه فیډ بیک واخل دی بل به دیتا ویلې چې اوس موږ مخکې څنګه خپل تعلقات بوزو.
په بلوچستان کې د ناټو ټینکرونه تر برید لاندې راوستل شوی دي. ډرایوران سوای
وس لا داس دې دا ګاډي سره ودرېدل کو کاروبار ودرېدو بارډرونه بند شو ګاډي را واپس کړي دا دی را روان دي. خو ځ خلک ډیر یې سي کولاویږي ډیر یې نه کولاویږي مجبورې نه راغله موږ ولاګه خو برزي خوبونه د موږ نشته چې موږ خوبونه وکړو یا په پارکینګ کې یا په روانه کې.
د خیبر درې بي ځای شو خلکو د مظاهرو په ترڅ کې د عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه.
لوگو چمو کے خپل دوا مشمول لگے دلی یوا مر ما سیوا یوم ور یارو ای یوا مر کے غول لگے دلا پوشے گلا غوم سپو خورا و مشمول میں خاخ کڑلا.
د دې ترڅنګ د جلال آباد د بی سودو د پله د بنو د کرکټ د ټورنامنت او د پیښور د یوې ادبي غونډې حال هم درکو. په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په www.mashalradio.com باندې زموږ غږ پاک او واضح اوریدل شي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د ناټو د کاروانونو په وړاندې به د تورخم او چمن لارې دمګړې ته تړلې وي او دوی به په راتلونکي وخت کې په دې اړه کومه پریکړه وکړي. دا لارې د نومبر په 26 نیټه په مومندو سیمه د ناټو د بمبارۍ نه پس تر اوسه تړل شوي دي. داود خټک په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې افغانستان ته د ناټو سامان وړونکو کاروانونه کېدای شي تر 2 نورو اونۍ پورې ولاړ پاتې شي. بی بی سی سره په یو مرکه کې وزیر اعظم ګیلانی ویل چې دا کاروانونه به تر هغه ولاړ وي تر څو چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ملګرتیا نوي شرایط نوي ټاکل شوي. ښاغلی ګیلانی ویل چې دا کار تر اونۍ وخت نیول شي. وزیر اعظم ګیلانی ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد کمی دی. د ګیلانی په خبره که څه هم دی په شریکه کار کوي خو بیا هم په یو بل اعتماد نه لري. وزیر اعظم ګیلانی په دغه مرکه کې واضح کړه چې دی غواړي چې د امریکا سره د ملګرتیا شرایطو او مرستې ته بیا کتنه وکړي او دا شرایط له نوي سره جوړ کړي. دی وایي چې هیواد د ترګرې ضد جګړې پر مخ بوتلو پخه اراده لري نو ځکه دی غواړي چې دې لړکې د ملګرتیا شرایطو ته بیا کتنه وکړي. د 26 نومبر د واقعې په اکله د یوې پوښتنې په اړه ښاغلي ګیلانی ویل چې دوی ګمان کوي چې دا یو ارادي عمل وو خو زیاته یې کړه چې دوی د پلټنو نتیجو ته انتظار کوي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل پاکستانی سیال آصف علي زرداری ته ټلیفون کړی وو او د مومندو د پیښې په اړه یې غمرازي څرګنده کړې وه. د بی بی سی سره په دغه مرکه کې وزیر اعظم ګیلانی دا هم ویل چې ولسمشر آصف علي زرداری د علاج لپاره متحده عربی اماراتو ته تللی دی.
د داود خټک رپورت مورید چې ورکی تاسو اوریدل د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وایي دمګړې ته بعد چمن او تورخم لارې د ناټو د کاروانونو په وړاندې تړلې وی. بل پلو داسې رپورټونه هم دي چې پاکستان په دې وروستیو کې افغانستان ته د سوداګرۍ لپاره چې کوم ټرکونه روان دي د هغوی مخه هم نیولې ده. خو امریکایي چارواکي وایي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د حل په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت مرستیال د یک شنبه په ماښام د افغانستان او امریکا په شپږمه سوداګریزه غونډه کې وویل چې له پاکستان سره خبرې روانې دي تر څو له افغانستان سره خپل پخوانی ترانزیټي ژمنې عملي کړي. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه زموږ د همکار نسیم شفق رپورټ ته.
سره له دې چې افغان چارواکي وایي له پاکستان سره لا هم د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې یو څه ستونزې شته، خو امریکایي چارواکي وایي چې دوی په سیمه ایز او نړیواله سطحه د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لپاره هڅې کوي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت مرستیال مایک ډیلنی د یک شنبه په ماښام په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د شپږمې سوداګریزې غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره له سیمې او نړۍ سره د دې هیواد سوداګریز راکړه ورکړه ډیره مهمه ده او په دې برخه کې باید هلې ځلې نورې هم زیاتې شي. د ښاغلي ډیلنی په خبره په سیمه ییزه سطحه د افغانستان ډیره سوداګریز راکړه ورکړه له پاکستان سره ده او امریکا هڅه کوي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې له نوموړي هیواد سره د افغانستان موجوده ستونزې هوارې شي.
I've had discussions with Minister Hadi and others here in Kabul on this.
ما په دې اړه له خاغلی وزیر احادی او په کابل کې له نورو کسانو سره بحث درلود. مونږ همدارز له پاکستان سره هم د سوداګرۍ او پنګوالۍ پر مسایلو خبرې اترې لرو او مونږ چمتو یو چې له پاکستان سره دا مسأله وسیږو. خو زه باید ټینګار وکړم چې روانه ونی په کابل کې چې ما کومې خبرې لرلې، زه خوښ شوم چې په دې مسالې کې ځینې پرمختګونه شوي دي چې دا زموږ لپاره ډیر هڅونکي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له 1915 میلادي کال راهیسې یو تړون موجود دی چې لمخیه په دواړو هیوادونو کې ترانزیتي او سوداګریز فعالیتونه ترسره کیدی شي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکټر انوارالحق هدی وایي چې د محل له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې تر ډیره خندونه لري شوی او هڅه کیږي چې د دواړو هیوادونو ګټو ته په پام پاتې ستونزې هم حل شي.
فیلنس مونږه ګټه پدې کې چې مال دی کراچی لاره نه راوړو او پاکستان ګټه پدې کې دا د ویل پارم یو څه آیت سره کیږي. مونږه توقع ورنه ده چې زین د شرایط مونږه باندې ډیر سخت نه کیږي ځکه چې شرایط مونږ باندې سخت کیږي. مونږ تاجر مجبور دی بل لاره نه راوړي ولاو که قیمت مو سي پدې برخه کې امکان لري اتیا 50% مونږ خپل مشکلات حل کړی وسیږي. ممکن یو لس 15% مشکلات سره پاتې وسیږي چې هغه هم پر راتلونکو مجلس کې ان شاء الله دغه بس دغه حل سي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د منی چې پاکستان د ترانزیت په برخه کې د زینو سختو شرایطو لري کول ته تیاری خودلې، خو وایي چې په عمل کې لا هم نوموړي هیواد خصوصي سکتور ته ډېرې ستونزې ولاړې کړې دي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان له ترانزیت او سوداګرۍ څخه په ډیرو مواردو کې د افغانستان پر وړاندې د سیاسي اهدافو لپاره کار اخیستی دی.
ډېر داسې مسایل دي چې هغه په ګمرکاتو پورې اړه لري، هغه تر اوسه پورې نه دي حل شوي او هر کله دغه زموږ تړون چې دی د سیاسي اهدافو ښکار کیږي په اقتصادي لحاظ باندې فکر نه کیږي.
دا مهال افغانستان په سلو کې اتیا سوداګریزه راکړه ورکړه د سیمې له هیوادونو سره لري چې ډېره برخه یې له پاکستان، چین، ایران، ترکمنستان او ازبکستان سره ده. خو په عین حال کې کوښښ کوي چې د روسیې او هند په څیر د سیمې او نړۍ له نورو هیوادونو سره دا راکړه ورکړه زیاته کړي تر څو له پاکستان څخه تقاضا کمه او سوداګري هم لا پراختیا ومومي.
نسیم شفق په کابل کې. د پاکستانی سفیرانو د ورځنی کانفرنس نن په اسلام آباد کې شروع شوی دی چې پکې 15 ملکونو کې د پاکستان سفارتکار برخه اخلي. د کانفرنس په حق له د مشال ریډیو همکاري د کارپوهانو نظریات راخیستي دي او تفصیلی په دې رپورت کې تاسو ته پاره چمتو کړی دی.
د سفیرانو د کانفرنس پرانستا د خارجه چارو وزیر هینا ربانی خر وکړه چې پکې د آی ایس آی مشر لیفټیننټ جنرل احمد شجاع پاشا نه علاوه په امریکا کې د پاکستان سفیرا شیری رحمان، اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړی عبدالله هارون په شمول د چین، هند، افغانستان، ایران، سعودی عرب، روس، جرمنی، اټلی او فرانس سفیران ګډون کوي. کانفرنس کې احمد شجاع پاشا راغلو سفیرانو ته د ناټو د حملو په حق لا بریفینګ ورکړو. په پېښور پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د سانګې مشر اعجاز خټک د کانفرنس د اهمیت او ګټې په اړه مشال ریډیو ته وویل،
د دې اهمیت داسې چې د دې امبیسډر نه فیډبیک ملاو شي خارجه پالیسي جوړونکو خلکو ته چې هلته کې خلکو سره پرسپشن دي، څه تکلیفات دي، پاکستان خبره مخکوتنو کې چای بوزي خبره کوي، د پاکستان خبره کوي نو خلک سره اعتراض کوي، نه کوي څه پکار دي، تجویزونه ورکي چې تاسو داسې کو کوي نو مونږ ته به آسانه شي. نننې د اوس کانفرنس دی امریکې دی چې کوم په ممند ایجنسۍ کې دوه هفته مخکې حمله کړې وه او چې پاکستاني فوجیان وژل شول، او هغې نه پس د پاکستان د امریکې تعلق کې چې کوم ماتې رالو هغه بیک ګراؤنډ کې کېږي. دې وخت کې دوه
پخوانی سفیر او د بارنو چارو کارپوها بیرسٹر زاہد سعید نه چې کله مشال ریډیو تپوس وکړو چې دا قسمه کانفرنسونه خوشی ولی په فیصلو بیا عمل نه کیږي.
عمل ګوره کنه په فارن پالیسی کې گیو اینڈ ٹیک دی او پریشر ڈیری، یعنی مونگ باندھے کٹول ایڈ بند کمونگ داسے رنزور کے ناسلو نو بیا مونگ پا دے اکنامک حالات باندھے دے رسر پریوزی مونگ دنیا نا تخت دیم نشو.
یاد دیوی چی دا کانفرنس با تر سبا پوری دوام لری او وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی با ہم دے کے گڈون کوی. انیلا خالد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګنی ولې مونږ هر ورځ تاسو د پاره نه غنټې خبرونه کوو. دا د نن ورځې روسي خبرې غړې ده.
دا مشال ریډیو دا
تیر مخام لکوټ څخه شاوخوا 160 کیلومتره لري د جنوب پر لور د ډاډر په سیمه کې د چارواکو په وینا ناسرګند کسانو د ناټو تیلوډون کې نه ټینکرې په ورس وزولي. د چارواکو په وینا په پیخه کې د یوې ټینکرې ډرایور هم وژل شوی چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې سره ده. په سیمه کې زموږ همکار نیاز موساخیل او په ډیر نور تفصیل.
د ضلع بولان د لیویس چارواکي وایي پیشه هغه وخت رامنځته شوه کله چې له کوټې څخه بیرته د کراچۍ په لور روان د نیټو پر تیل وړونکي ټینکرو ناسرګنده کسانو برید وکړو. برید د ډاډر په سیمه کې ترسره شوی. د ډاډر تحصیلدار پرویز احمد په دغه اړه مشال ته وویل،
تقریبا نو آئل ٹینکر کو نقصان پہنچا ہے جس میں سات کو آگ لگا ہوا ہے، باقی تو
نہ ٹینکر تا زیان رسے دلی پدے کی وہ ٹینکر تا اور لگے دلی او پا مکمل تو گا وران شوی دی خو باقی دو ٹینکر یو سا روخ پاتی دی. ٹینکری پا اور ہم سوزول شوی او دا ماشین ڈزی ہم پری شوی او لزیاتر و ٹینکر تیل پر لوی لاری بہیجی. پا پیش کی دیو ٹینکر ڈرائیور ہم وجل شوی چی تعلقی لسوات سردی ناسرگند کسان لبری درست پا تیشت کی بریالی شوی دی. پیشا د شپې نږدې 8:30 بجې رامنځته شوه،
تقریبا 8:30 بجې رات.
دا چې له پیښې وروسته اوس پلټنې شوې او څوک په دغه لړ کې نیول شوی او کسنګه د ډاډر تحصیلدار پرویز احمد د پښتنو په جواب کې وویل، په سیمه کې دا وخت د لټون عملیات پیل شوی دی. چون پیشه تازه ده او بلې خوا ته بیا د شپې شوي نو یو څه وخت خو به اخلي. بیا هم تر اوسه دا پرمختګ شوی چې یو 3-4 مشکوک کسان مو د پیښې په تور نیولې دي.
3-4
یاد دی وی چې د مومندو لبري درسته پاکستان د تورخم له پولیس سره سره د کوټه چمن پوله هم د نیټو تیل وړونکو ټینکرو پر وړاندې وتړله. او تیر ورځ وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلم ریسانی امر کړی وو چې د ناټو ټینکر دی ژر تر ژره لسیمی ووزی ترسو د برید له خطر عام خلک وساتل شي. د وزیر اعلی بلوچستان له امر یا احکامات ورسته د ناټو ټینکری بیرته د کراچۍ پر لور روانې وي چې د برید شکار شوي. دا هم د یادونې وړ ده چې د تیر جمعرات په ماښام په کوټه کې د نیټو پر ټانکرو برید شوی وو چې د چارواکیو په وینا سناسا درس ټانکري له زیان سره مخامخ شوی وي. دلته دا خبره هم ډیره مهمه ده چې تر اوسه په بلوچستان کې د نیټو پر ټانکرو د برید پړه کومي وسلوالې ډلې یا سازمان په غاړه نه ده اخیستې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
په کوټه کې مو د ناټو په ټانکرونو د برید په اړه زموږ د همکار رپورټ اورېده. وروسته له هغې چې د نومبر په 26مه نیټه ناټو په مومندو کې د پاکستان په پوسته برید وکړ، پاکستان د چمن او تورخم لاره د ناټو د کاروانونو په وړاندې وتړله. ناټو ته تیل وړونکي ډرایوران شکایت کوي چې د تیرو څو ورځو راهیسې نه خو دوی ته بل روزګار ترلاسه کیږي او نه ناټو ته مالونو په وړلو کې لګېدلې بندیزونه لرې کیږي، چې له امله د دوی ژوند ورسته ورځ لا پسې سختېږي. په کراچۍ کې زموږ همکار ظفر کریمی د دغه کاروبار سره تعلق لرونکو څو کسانو سره خبرې کړې او دا رپورټ موږ ته را لېږلې.
نیټو ته تیلوړونکو گاړو چلوونکي وای چې نیټو ته د مالونو بندش د اول ورځې راهسې د دوی ژوند ورسته ورځ د لا پسې مشکلاتو سره مخ کیږي. د دغه لارې یو ډرایور جلیل د خپل جون کیسه صدا سی کوي.
وس لا د دې د گاډي سره ودرېدل، کو کاروبار ودرېد، باډرونه بند شو، گاډي را واپس کړي، د ډیر روان دي. خو خلک ډیر یې سی کولاویږي، ډیر یې نه کولاویږي، مجبورې نه راغله. مو ولا کا خوب راځي، خوبونه د موږ نشته چې موږ خوبونه وکړو یا په پارکینګ کې یا په روانه کې. وو ډیر روان او وس به خې قرضار هم دا وس می کوټ د ټلیفون کړي دي، بل چانه می قرضه وړې 3000 روپۍ ور کړې د موږ نن ساره د موږ کار ور کړې. خو بےکار اگر تم اختر نہ راغل گاڑی نہ ایم لگے دل وہ جدا دسی گاڑی ولا ٹیک پی ایس او کی کو پراوی ٹیک افغانستان گاڑی دی چور خلق پریشان کری من اسٹاپ کے نہیں نہیں 500 گاڑی خالی دس بدے لین کے ولا کب ایک نمبر کی کب دو نمبر کی کب سمندر کنارے کدا پارکنگ کی نمائی پارکنگ کی دا غلامہ ایسا ٹول گاڑی ولا دنیا مخلوق بے روزگار دے اوز منگم نہ اس اور تو مجبور ہے بس یو بل سر خلق کل یو سر بروٹے کی نو کل بس سر بروٹے کی نو کل دبل نہ 50 روپے والے سگریٹ دپا
د ډیر اسماعیل خان سره تعلق لرونکي دیش کلن جلیل وای مخکې د ځان د پاره یو کوټه په کرایا اخیستې و او چې کله به کراچۍ تراغه نو هلته به یې شپه کوله، خو وس د پیسو د نشټوالي لکبلې کوټه هم پرې خوده.
دبل بغاړي کې سماله مو پاسې شپه خدا رقم دیری کې زورو رجان دل د شپې یخنی جوړ سي چې بغاړي کې سیټ کې سملې مچر دي مچر ولاس طاقت نه کیږي. کوټران مو 3000 روپے کرایه واغم پرې خول مجبورای نن پرې خول کرایه غبره ته ولاړو کرایه دار چې باید ما کرایه راکې موږ سره بوینه گاډي ودرې دل نیټو گاډي موږ وی وی خوانه پرې خول خپل گاډو کې پراته وي بده گاډو کې سمول ما چې به خې ډیر ماش به خې ډیر ماش دې داسې زړې تنګیز بالکل خوب نشته باز یخ نه دا شبنم دی او پرخوري دا حساب ډیر دم.
یو بل ډرایور عبدالرزاق وای مخکې یې ډیر روزګارونه کړی دي خو هیڅ گزارې نه کېدله او چې د کلر هسې نیټو ته تلوډون کې ټانکۍ چلول شروع کړی وو ټول قرضونه یې اخلاص کړی وو او د کور گزارې یې سم روانه و، خو اوس یې یو ځل بیا جون د غیر یقیني صورتحال په لاره روان دی.
او دا موږ زریو مطلب یو مسلمان یو مطلب یو کار یې روغ او مجبور او موږ له روزي سره کار دی عدالته یالته شروزي کلاوي بس مطلب هته کې پاکستان کې بدلته یو خسر شي موږ له روزي سره منډو شو نه سبا وخت څو قرض لا نه درکې مخ خو په ټیم خو قرض درکول او په قرض نه درکې کې درکې یو قدرت به زوی دي چې کې لو پرې کې خو لار دي یو مزدری دی چې بل له پیغورې ځان مرګ ترکې ورکې به کنه دا چې دا د ځوان د مرګ چاته خوندور کې دی وښ په یو کرور روپیه څوک نه درکې دی په موږ ذلیل کړو مجبورې ده نو مجبورې نه نیټو مرسک نیټو مرد سه یار کور د غور پینره تر اړ خو خپل مهنت کو غریب مړي سه غریب وی کلا و سه مزدران در پدره دی مړ در پدره نه ډرایوران در پدره دی دنیا در پدره
نیټو او حساب زو کو نو ته د کراچۍ نه تیل او نور مالونه زی دغه مالونو د بندې دوله وجه د زورګونو په شوخوا کې ډرایوران کلندران او ترانسپورټران په مکمل توګه بې روزګار شوی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د کراچۍ نه تورخم ته او چمن ته د لارې په اړه تاسو اورېده چې د ناټو د قافلو په وړاندې دا لاره تړل شوې. بیا هم د لارې په اړه رپورټ لرو، خو د ټل پاړه چنار د لارې په اړه په کورم ایجنسۍ کې د خرابو حالاتو او ټل پاړه چنار روډ پرانستې لپاره د پارلمان د انساني حقونو د قائمه کمیټې ان کیمرا اجلاس نن ترسره کیږي چې په کې به د سیمې د روانو حالاتو او د بهترۍ لپاره اوچت کړی شو کارونو جایزه اخیستل کیږي. او په دې هکله د اسلام آباد نه زموږ د همکار احمد الله دا رپورټ.
اجلاس کې به کمیټې ته په کورم ایجنسۍ کې د روانو حالاتو او ټل پاړه چنار روډ بندیز په حق له بریفینګ ورکولې شي او د سراسر د سړک پرانستی او سیمه کې شیا سونی فسادات درولو لپاره اوچت کړی شوی ګامونو په حق له به هم کمیټې خبروي. د سټینډینګ کمیټۍ ممبر جمیلا ګیلانی مشال ریډیو ته وویل چې دا اجلاس ذکر اغوخته شوی دی چې د سیمې د مسلو څخه حل راوباسي.
ګوره دا خدا دا وسغي مونږ ته پوره ریپورت راکی کنه، نو دا غنښ په بیا سړې په خبره کولی شو. دا یو کرم ایجنسی و چې دا ډیره پیسفل ایریا وا، دا غلطه ایستا سي پرابلم نو د شي اسونیم نو، خو خبره دا ده چې دا ان کیمرا سیشن دی نو روستو هم په دې باندې نشي کېدل چې موږ دا خبره وشوي.
د سټینډینګ کمیټۍ یو بل غړی او اورغزی ایجنسی نه د قومي اسمبلی ممبر جواد حسین مشال ریډیو ته ویل چې ان کیمرا اجلاس کې د سیمې مسلې په مستقیل توګه حل کولو لپاره به ګامونه اوچتول شي، او د لړکې د کورم ایجنسی اولس په ډیر زر خوشخبری واوري.
د وختونه د ټولو خلکو د متابوندارې سموي شروع اوچت کوم، د څه کوم پنیمنټ دی دی غدا ویل کوم مشران دی مینې دی خلکو باندې اعتماد دی اعتبار دی زه خبر دی هر یو شی دغه نه پتی کیږي چې را د ان کیمرا دی او نه له خپل قوم سره خپل لکې سره خپل خلکو سره د خبرې شي
د متحده قبائلی پارٹی چیئرمین او کرم ایجنسی نا تعلق لرون کے حبیب ملک اورغزی وینا دا چتیرو پینزو کالونا سیما کے حالات خراب دی. د سیم منتخب نمائندگانو لپکار وو چې ان کیمرا اجلاس پزائے د سیم مشرانو سره په شریکه د دې مسلې حل راوستے وے.
ندی ټول اوپن دی خلکو ته، نه صرف ملکی سطح بلکه غیر ملکی سطح باندې هم د کور می حل چانه پټ ندی، نو دې لپاره ان کیمرا سیشن خصوص ضرورت نه و. دا خو اوپن خبرې دی، اوپن پبلک ګیدرینګ کې شی وای او پجرګو کې شی وای، او د دې حلم چې کم دې زوایم چې عام خلک بیره وباسي چې سو پر د عام خلکو پارټیسیپیشن پکې نه وي. دا خلک کډرم پټ سیشن کوي، زه دا وایم چې د دې سر رزلټ خوب نه راوځي.
یاد دی چې روان کال اپریل میاشت کې د کور می ایجنسی ناقامي اسمبلی ممبر ساجد حسین د ټل پاړه چنار سړک د بندیز لوجه خلکو ته راپې خو مشکلاتو په حق لا قومي اسمبلی کې आवाज اوچت کړي وو، او د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې سیمه کې موجود ترهګر ګروپونو په ضد سخت ګامونه پورته کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بیا هم د قبایلی سیمو پاړه رپورټ لرو. د خیبر درې نه د جنگونو لامل جلوزو او نورو سیمو ته کډه شو کډوالو نن په پیښور کې مظاهره وکړه. دوی د حکومت نه غوښتنه کوله چې په خیبر دره کې د عملیات ودروي او دوی سره د مرستې وکړي، لکه څنګه چې د نورو قبایلی سیمو نه د جنگولو لامل د بې ځای شو کډوالو سره وخت په وخت مرستې کیږي. غلام غوث مظاهره ته ورغلو.
دا اوازونه د خیبر ایجنسی د هغه ولس دی چې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ د دفتر مخې ته یې درنه ترسره کړه. دوی په لاسونو کې بینری او پلیکارډ هم پورته کړی وي چې پری د پوځي عملیاتو د بندولو، د باړې بازار د کولاوهلو او په خیبر ایجنسی کې د بند کړې شوې تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو نارې لیکل شوې وي. د خیبر ایجنسی د متاثرینو د تحریک چیئرمین شاپیسل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د حکومت نه د غوښتنه هم کوي چې سرنګ مرستې د ملکن ډیویژن د متاثرینو سره کړی وي، هغه رنګ مرستې دي د خیبر ایجنسی د متاثرینو سره هم وکړې شي.
سکولونه هم د دوه کالو نه بندي، لکه یو لک نه زیات ماشومان چې هغه به تعلیم او به سواد پاتې شول او په دې صدګردې باندې مجبور کړل شو. بل چې لکه نورو علاقو نه کم متاثرینو وتل، نو حکومت هم څه مددونه وکړ، ان جو غانو هم سره وکړ. همغه مشکل دی چې موږ په جلوزو کې هم کې چې کم متاثرینو سيږي، غو سرم دې میرا نه مور سلوک روان دي، لکه هیڅ خیال نشته.
په دې درنه کې یو ګډون ان کی کاروباری حاجی زرگل مشال ریڈیو ته ویل چې په پوزي عملیاتو کې د هغه نوسی او ریرا اوجل شو او کاروبار هم پټپو ودرېدو.
بالکل داسې ټوګه چې مټرې ګولنه نه کسان په لوګو چې مو کې خپل دوه مو شمو لګېدلې، یو مې مرسي او یو مې ور یارو ای یو مې کې غو لګېدلې په شې کنه غو مې سپو غورا او مو شمو مې خاخ کړل په بولا مو د مو دکان او د ګړې و چويو او د پیپل مډیا نه مې قرضا وړ یو او خلو چې زما کې مې تا خرڅ کړل ا قرضا مې په د لاندا کړل مو هیڅ کس نه زګور نشته دی بیروزګور نه وستیو وزه اوس جنوزه راولا چرسته کوز جنوزه مستشرینه کې وستیم.
په دې درنه کې د خیبر ایجنسی زده کوونکو هم ګډون وکړو. د خیبر ایجنسی د تعلیمي ستونزو په لړ کې یو څو زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم دی جان محمد، زه باړې خیبر ایجنسی سره تعلق ساتم. زمونږه تعلیمي خو چې کوم ادارې یا ټولې ختمې شوې دي، کالجونه نشته. زمونږه تعلیمي مشکلات دی چې مونږه په لارو کې ډېر تکلیف دی چې کوم لارې یا ټولې بندې شوې. مونږ ډېر تقریبا پېښور لرو، دوه ګنټې زمونږه چې کم دی ځای کېږي.
د پارسو ریپلیشن خیبر ایجنسی نائب صدر جنرال ابراهیم هلته کټول کالجونه زمون ګران دي نورې مسلې تګ تک مسلې لارې بند کالجونه خو دشتنه ټولې ورزورې دي یو کالج او غیر دي لکه منتقل کړو دا کوارټر ته هغه کوم داخله کول هغه زمون سره بند کولوي دی نور نه چلےږي هلته کوی کالج دی کوی شیر حیدر بل ټیکنیکل له هم بند دي
د خیبر ایجنسی د متاثرینو د دې تحریک مشرانو د هم ویل چې دوی به د گورنر د مانې مخې ته هم لاریون ترسره کوي او تر څو چې د هغې غوښتنې نوې پوره کړې شوي تر هغې به دا احتجاجي تحریک هم دغه رنګ روان وي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوس ته هم دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. دا مهال په پېښور کې 5:30 دي. پورېوال کاکړ تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان فوج ویلی دی چې امریکا په ټاکل شوی وخت کې شمسی هوایي ډګر خالی کړی دی. د بلوچستان د ډاډر په سیمه کې ناڅرګند کسانو د نیټو لپاره تیل وړونکي نه ټینکرونه په اور سوځولې. د مومند او باجوړ هغو اوسیدونکو ته له سبا څخه د بیا ودانۍ لپاره مالی مرستې ورکول کیږي چې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې له امله تاواني شوي وو. افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له حکومت څخه غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بینک پخوانی مشر عبدالقدیر فطرت دی ور وسپاري. او د یمن چارواکي وایي چې نن د دې هیواد په جنوب کې له یو زندان څخه د القاعده شبکې د مشکوکو غړو په ګډون 14 بندیان تښتېدلي دي.
پوریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د کورنۍ ورځپاڼو نه وکړو. د پاکستان ورځپاڼو چې نن کومې ادارې خبرې کړې په هغې کې یوه دا ده چې امریکا وایي که د ناټو لاره پرانستل نه شوه نو پاکستان لپاره به ښې پایلې ونه لري. بله ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم وایي حکومت به خپله 15 کلنه موده پوره کوي. او د دې ترڅنګ په دې موضوع هم ادارې لیکل شوې چې په پاکستان کې په دې ورځو کې د ګاډو سلنډرونه ډېر شوي. زموږ همکاري انیلې خالد د پاکستان ورځپاڼې لوستې.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې امریکې پاکستان له دھڑکې ورکړې دي چې کچرې هغوی د نیټو سپلای بحال نه کړه نو ځان دې انجام ته تیار کړي. ولې پاکستان د دې خبرې هیڅ پروا ونه ساتله او امریکې ته په خپل فیصله کله قدرېدو وینا وکړه. ادارې لیکي چې که په ظاهره امریکا ډېر دعوایي چې موږ سره د نیټو لپاره نورې لارې شته، ولې حقیقت دا دی چې هغه د موجوده حالاتو نه په یاره کې ده او د خرچونو دا بوج به ډېر وخت پورې برداشت نه کړی شي. ادارې لیکي چې د پاکستان او طالبانو منس کې د مذاکراتو په خبره هم امریکا خوشاله نه ده، نو ځکه د نیټو سپلای بحال کولو لپاره دھڑکې ورکول شروع کړي دي. اداریا اخر کې لیکي چې اوس پاکستانی پوز لا پکار دي چې د سرحدي علاقو حفاظت په ښه صحیح توګه وکړي. غنی دا ښکاری چې امریکا د پاکستان ایټمی اساسي لاسته کولو لپاره د حمله سوچ شروع کړي دي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د هفتې پر ورځ ځینو اهمو چارو خبرې وکړي. هغوی دا ویل چې ګرانی د ټولې نړۍ مسله ده. دا یې هم ویل چې د پارلمان خپل وخت پوره کول ډېر ضروری دي. اداریه لیکي چې که د وزیر اعظم دا خبره صحیح ده، ولی پارلمان کله هم په فیصلو خپل عمل نه دی کړی، نو بیا دوی د اولس نه څه تمه ساتي؟ موجوده حکومت د ګرانۍ په لړ کې هم د غریب عوامو سره مدد ونه کړو. په کمو پیسو د مزدورانو نه زیات کار اغستې کیږي. په داسې حالاتو کې ګرانۍ ته نړیواله مسلې نوم ورکولو سره وزیر اعظم د خپلې ذمهوارۍ نه خلاصېدی نشي. اداریه لیکي چې د نیټو په حق د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان اولس ډېر خوشحاله دي او که پاکستان دغه سي په خپل فیصله کله کودريږي نو دنیا به د هغوی د جایزې خبرې قائل شي او پر راتلونکو کې به ملک د داسې قسمه نورو خطرونو بچ پاتې شي. اداریا اخر کې لیکي چې د پاکستان اولس د چا سره هم جنگ نه غواړي. هغوی د ترګرای خلاف خپل کردار لوبوي او په ملک کې امن غواړي، کومه چې یو اصولي خبره ده. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریا کې لیکي چې یو ځل بیا د ګیس سلندر شلېدو واقعیا د دې خبرې ثبوت چې زمونږ ملک کې په هر کاروبار کې د لالچ نه کار اغستې شي. اداریه لیکي چې د وهاړي په علاقه کې د ویګن او ټرک په جنگېدو سره د ګیس سلندر هم وشلېدو او په نتیجه کې درې ماشومان او دوه ښځو سره 14 کسان ژوندي وسوځېدل، په کوم چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او شهباز شریف ته افسوس اظهار کړی دی. اداریه لیکي چې د یوازې اظهار نه هیڅ نه جوړیږي. پکار ده چې د داسې قسمه خبرو مخنیوی وشي او د غیر معیاري سلندر کټونه دې په فوري توګه ختم کړی شي چې بیا د چا هم پناه کوینا توی نشی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وار دی. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په یوه رپورټ کې لیکي چې د پاکستاني طالبانو د ویان او قومندان لخوا له حکومت سره د خبرو اترو ردول په طالبانو کې د اختلاف سرګندوی کوي. برطانوي ورځپاڼه انډیپندنت بیا په خپل یو مقاله کې لیکي چې بې له بریالیتوبه جګړې داسې دي لکه امریکا چې بې اغېزوي. په دې اړه پام وکړئ د پوریوال کاکړ رپورټ ته.
ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي د پاکستاني طالبانو یو ویان د یکشنبې په ورځ هغه اعلان رد کړ چې تر هغه وړاندې د پاکستاني طالبانو مرستیال مشر پکې ویلي وو چې له حکومت سره د امن خبرې اترې کوي. ورځپاڼه لیکي مولوی فقیر محمد چې د اورپکو او چارواکو دواړو غاړو لخوا د پاکستاني طالبانو مرستیال مشر منل شوی دی، د تیرې شنبې په ورځ وویل چې دوی له حکومت سره په خبرو اترو لګیا دي. د ورځپاڼې په لیکنه مولوی فقیر محمد لومړی کمانډان و چې په پاکستان کې د څلور کلن خونړی یاغیتوب د پای ته رسولو لپاره د یو ژر ترسره کیدونکي تړون پخلی وکړ. بل پلو احسان الله احسان د مولوی فقیر محمد ادارات کړه او ویل چې تر هغه وخت به هیڅ خبرې نه وي تر څو چې حکومت په ملک اسلامي حکومت یا شریعت نه وي پلی کړی. احسان الله احسان له یو ناڅرګند ځای څخه د ټلیفون له لارې له اسوسییټډ پریس خبري اجان سره په خبرو کې زیاته کړه چې که یو څو کسان له حکومت سره خبرې اترې وکړي نو د دې معنا بدانه وي چې ګواکې طالبان له حکومت سره خبرې کوي. ورځپاڼه لیکي امریکا د کابل او طالبانو ترمنځ د اړیکو ملاتړ کوي، خو کچیر د اسلام آباد او پاکستاني طالبانو ترمنځ خبرې کیږي نو دا به واشنگټن ډیر اندېښمن کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې لامل دا دی چې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ تر دې وړاندې سوي تړونونه مات شوي دي او اورپکو ته داسې موقع په لاس ورکړې ده چې بیرته په پاکستان او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد ځان قوي کړي. بل پلو برطانوي ورځپاڼه انډیپندنت بیا لیکي چې بې له بریالیتوب جګړې داسې دي لکه امریکا چې اغېز ونه لري. انډیپندنت زیاتوي په عراق او افغانستان کې په لوی شمیر د پوځ ګمارلو او په لویو پیمانه د ډالرو پر خرڅولو سربیره د امریکا لخوا بریالیتوب نه ترلاسه کولو د سوپر طاقت په توګه د امریکا حیثیت زیانمن کړی دی. ورځپاڼه په پای کې لیکي هغه څه چې امریکا یې په عراق او افغانستان کې بریا ته پرېنښه ده د امریکا هغه تګلاره ده چې په چټکۍ سره پوځي بڼه اخیستې ده.
د بوریوال کاکړ نامو د نړیوالو مطبوعاتو سرټکی اوریدل. په دې وروستیو کې ایران داسې وویل چې د امریکا یو بې پایلټ الوتکه راغورځولې ده. فارن پالیسي ویبپاڼه یو مقاله خپره کړې چې کدا پیخه رښتیا هم شوی چې ایران د امریکای ډرون الوتکه راغورځولې وي نو د دې به نتایج سمخې تره شي. د دې مقاله غټ کې تاسو ته د مشال همکار استرالله مومن وړاندې کوي.
په فارم پالیسی ویبپاڼه کې راغلی دی د 1985 کال د مئی د میاشتې په دویمه نیټه د امریکې یو ټونمي جاسوسي جهاز په پټه په روسیا کې د میزایل تنصیباتو تصویران اخیستل چې روسیا په میزایل باندې راغورځو. هم د دې پیښې پر اساس د امریکا د استخباراتو ادارې کارپوهانو خبرداری ورکړو چې روس په میزایل او هوایي دفاعي نظام کې پرمختګ کړی. همداراز د تیر زیارت پر ورځ د ایران سرکاري ټیوی د امریکا یو ډرون الوتکه وخودله او ویل چې دا یې د خپل هیواد دننه راغورځولې. بلخو امریکایي چارواکي وایي چې دا د دوینا بې درکه شوې وه کومه چې یو سل څلوېښت کیلومتره د ایران دننه تللې وه. په مقاله کې ولاندې راغلي دي د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای چارواکي اکثره د امریکې د کانګرس او سینټ د استخباراتو ټولنو ته د ایران په اړه معلومات ورکوي. په مقاله کې راغلي دي د کله نه چې د ایران په اړه استخباراتي معلومات ترلاسه کول مهم شوي نو داسې رپورټونه دي چې امریکا د 2004 کال راهیسې د ایران دننه مختلف قسمه د ډرون الوتکو پروازونه کوي. همداراز تیر کال ایران د جاسوسي الوتکو د پروازونو په اړه امریکا ته د سویس سفارتخانه او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د یو خط د لارې هم احتجاج کړی وو او غوښتنه یې کړې وه چې دا قسمه غیر قانوني کارویانې دي بندې کړی شي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د رپورټ تر مخه امریکایي ډرون الوتکو د لارې د ایران دننه اخیستل شوي تصویران په 2005 کال کې خپره کړی شوي وو، خو مقاله لیکونکي وایي چې ایران هم د امریکا د پوځي اساسو په اړه د معلومات ترلاسه کولو لپاره جاسوسي الوتکې کارولې دي. په مقاله کې راغلی دي د ایران دننه د جاسوسي الوتکو یقینا څلور اهداف کېدای شي. لومړی دا چې په دغه هیواد کې د ښکاره او شکمن اټومي تنصیباتو په اړه معلومات ترلاسه کړي. دویم دا چې دا معلوم کړي چې په دغه هیواد کې د بیلیسټک میزایل پیداوار څومره دي او کوم ځای کې جوړیږي. همداراز د ایران دننه د امریکا د جاسوسي الوتکو د پروازونو دریم هدف دا کېدای شي چې د حزب الله په شان د ترګرو تربیتي کیمپونه معلوم کړي. د ایران نیم سرکاري خبري اجانس مهر ترماخه د چین او روس چارواکو ایران نه اجازه غوښته دي چې دوی په دغه هیواد کې د راپریوتی امریکایي ډرون الوتکې کتنه کول غواړي. همدارز د ریپورټونو لمخې په تیر وختونو کې هم د چین استخباراتي ادارو د امریکا د ډرون جهاز ځینې ټوکړې وړې وي او ویل کېږي چې هغه د چین انجینرانو بیا په جی 20 نومي جهاز کې استعمال کړې وي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موش او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو،
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو. دا ټول پروګرامونه تاسو سبا ته اوریدل شئ، خو که زمونږ ویب سایت ته لاړ شئ زمونږ دا پروګرامونه هلته اوس هم تاسو اوریدل شئ په www.mashalradio.com باندې. پاکستانی حکومت هم هغه خبرې مسترد کړې دي چې ګینه د طالبانو سره مذاکرات روان دي او یا د هغوی بعضي ملګري خوشي کړي دي. دا انکار د هغې وروسته رامخې ته شو کله چې طالبانو دوه مشرانو د مذاکراتو په اړه متضاد بیانونه ورکړل. د طالبانو د بیانونو او د راتلونکي په اړه د اسلام آباد نه زمونږ نمائنده ریاض موسی خیل دا رپورټ راکوي.
دوه طالبانو چې ځان ته د تحریک طالبان باجوړ مشران وایي مطبوعاتو سره خبرو کې د حکومت سره د مذاکراتو متضاد بیانونه ورکړه. مولوی فقیر حسین چې د باجوړ د امیر سره سره ځان د تحریک طالبان پاکستان دویم مشر هم ګڼي وي چې د حکومت سره مذاکرات سم اړخته روان دي او حکومت د دوی سه اوشلینه زیات کسان هم خوشی کړي دي. خو د دې وروستو د طالبانو ویان احسان الله احسان او مولوی دادالله د دغه بیان تردید وکړ او وایي چې د مولوی فقیر خبره به دا خبرې لاروانې وې چې د دوران وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو برطانوي مطبوعاتي ادارې ته مرکه کې وې چې هیڅ سره څه قسمه مذاکرات نشته او کوي نو هغه به ښکار وي. دغه رنګ د پاکستان داخله وزیر رحمان ملک هم په جار میډیا سره خبرو کې د حکومتي شرط گردانو کو چې مذاکرات به صرف د هغوی سره کیږي چې حکومتي عملداری اومني.
مولوی فقیر محمد صاحب کو ایڈریس کر کے کہہ رہا ہوں حقیقت سے کام لو. ہاں اگر کوئی ہے
زه مولوی فقیر محمد صاحب تویم چې د حقیقت نه کار واخله. کته پر اختیار د پاکستان د پاره څه کول غواړي او د خاورې سره د مینوي نو د غرونو نه راوځه. پولیټیکل ایجنټ ته سلامی شه او وسله وغورځوه. خپل مشرانو ته ورشه او معافی ترې وغواړه نو د هغې وروستو مذاکرات کېدی شي. زه تاسو ته ویم چې تر اوسه د طالبانو سره هیڅ مذاکرات نه دي شوي.
د طالبانو لخوا د متضاد بیانونو راتلو په اړه چې کله مشال ریډیو د خبریال او سیمهیزو چارو د کارپوه رحیم الله یوسفزی نه تپوس وکړو نو هغه وی چې دوی کې خپل منځي اختلافات راغلي دي.
اختلافات کنه نو دی به یو خبره کوله. اوس څوک یو څو څوک بل څو ټول دا وي چې زمون سره دا او دغه اوس خو پرون پکې دا چې په کارو شو چې حسن الله احسان چې هغه وي چې باجوړ مسؤول یعنی مشر چې دی نو هغه دادالله دی فقیر محمد نه دی. ما په خیال باندې د دوی اصلي مشر چې و بیت الله مسعود چې هغه مړ شو بیا دوی لپاره مشکل دی چې دوی یو ځای کینی مشوره وکړي. دوی خلاف چې کوم فوجي عملیات شوي دي نو دوی خپلو علاقو نه وتلي دي. هلته اوس فوج قبضه کړې ده نو دغه مشکلات دي چې یو بل سره رابطې کمې شوي دي یو بل سره مشوره نه شي کېدی او اختلافات نور هم زیاتېږي.
د حکومتي شرطونو او طالبانو د تحریک د موجوده صورتحال په باب لراته د سیمه ایزو چارو کارپوه او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن صداسي وي.
دا خبرې دي لسو کارونه کوي چې ټوپک لره کې بیا خبرې سو پورې چې د طالبانو د خبرې تعلق دی هغې کې شل جوړ شوي دي. یو سوای بل بل سوای سه یو خبرې نشته سه یو فکرې نشته یو سوچې نشته چې آیا دا ټول جدوجهد د شریعت دپاره دی که د ځواکونو د قبایلي سیمونه د وښکلو دپاره دی دې باندې اوس پورې هغې په خپلو کې متفق شوي نه دي.
د ذکر وړ ده چې د دې نه وړاندې هم د مذاکراتو دعوې شوي دي او د دې نه پرته د حکومت او طالبانو ترمنځ د امن او روغې جوړې لوزنامې هم شوي دي. خو د هغې وروستو د دواړو ډلو لخوا په یو بل د لوزنامو د خلاف ورزو په تورونو دغه لوزنامې ماتې شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کله چې هر سره پرزیدل نو تاسو چیرې وای؟
شل کاله وړاندې د مشرق ځواکمنه امپراتوري لمنځه لاړه او نوي هیوادونه وزېږېدل.
اوس مونږ ستاسو لپاره د بیلابیلو رسنیو یو جالبه لړۍ خایو.
په دغه لړۍ کې په 28 ویډیوګانو کې تاسو ته خایو چې د هر څه د مشرانو او عامو خلکو لپاره څه معنا لري.
د دسمبر لمیاشتې څخه د مشال ریډیو ویب پاڼه کې د پخوانی شوروي اتحاد د نسکورېدو ننداره وکړئ. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي په مرکزی زندان یا سنټرل جیل کې د بیا ودانۍ کارونه روان دي، نو ځکه دوی په پام کې لري چې د دې زندان تقریبا زر تنه بندیان چې د ترهګرۍ په پیښو کې هم دوی کې ځینې ښکیل دي، دا به د صوبې نورو جیلونو ته دمګړۍ ته استوي. دوی وایي چې درې زره قیدیانو گنجایش دا مهال په دې جیل کې شته، خو دا مهال په دې جیل کې زر تنه قیدیان دي چې نورو جیلونو ته به استول کېږي. خالد خان په دې اړه رپورټ لري له پیښوره.
د خیبر پختونخوا د جیلخانه جاتو وزیر میاں نثار گل کاکا خیل د وینا تر مخه په پیښور جیل کې د بیا ودانې کار په وجه په دغه زندان کې بندیوان کې دیان به د صوبې بیلو بندیخانو ته استول شي. میاں نثار گل مشال ریډیو ته وویل په تر هغه کې ککړ بندیوان به د کوهات لکی مروت او ډیرو جیل ته لیږل شي، چرته چې د دوی د پاره د جیل دننه ځانګړي بندیخانه جوړ شوې دي. د صوبې د جیلخانه جاتو وزیر زیاته کړه چې وروستي حکومتونو د پیښور زندان د ښار نه بهر جوړ منصوبه تیار کړې وه، خو بیا اوسنی حکومت د پیښور سنټر جیل په خپل ځای د بیا جوړولو پریکړه وکړه او په دغه ځای به اوس درې چتیزه زندان جوړول شي. چارواکو په وینا په پیښور جیل کې تر زره پورې قیدیان ساتلو گنجائش دی، خو دا سات په دې جیل کې کم و بیش درې زره قیدیان دي. د پیښور مرکزی جیل ډیپټي سپرډن ایوب خان مشال ریډیو ته وویل چې عمری او د پانسه قیدیان به هریپور جیل ته لیږل شي او دغه شان د 15 او 2 کالو د پاره بندي قیدیان به په مردان، سوابه او د صوبې نورو جیلونو کې ساتل شي.
قیدیان خو ډېر داسې دي چې هغه کې سیکنډ کیسونه چلیږي که نه دي. اوس موږ شفټ کول دي 1008 کسان، دغه اپروول لاغله دي. 1008 کسانو کې 60-70 کسان چې کوم دي هغه به بیا هم پاتې کیږي بینګ سیکنډ کیسز په جوانه.
د یادونې وړ ده چې سمود وړاندې د پیښور او کوهاټ جیل دننه په ترخګرې کې ککړ قیدیانو ترمنځ د شخړې شوې وي. د کوم وروستو چې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د جیلونو دننه د دغه قیدیانو لپاره ځانګړي بیرکونه یا بندیخانه جوړولو حکم کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د بیسودو د پل ترڅنګ د دویم پل د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې دا پل 50 کاله پخوا جوړ شوی چې اوس د ډیرو گاډو د تګ راتګ لپاره هر وخت بند وي چې خلک یې د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. بلخوا د ننګرهار د حکومتي چارواکو وینا ده چې دویم پل ډیزاین شوی او ډیر زر به په دې دویم پل باندې کار پیل شي. د یادونې وړ ده چې د بیسودو د پل د لارې خلک د ننګرهار نه کونړ ولایت ته تګ راتګ کولی شي. باز محمد عابد له جلال آباد.
د ننګرهار ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکي د بیسودو پله د زړښت او تنګوالي له امله په اندېښنه کې دي. دوی وایي چې له یوه پلوه د پل یوه څنډه د بمي چاودنو له امله زیانمنه شوې او له بله پلوه د موټرو ډیروالی د دې سبب شوی دی چې خلک په ګینټو ګینټو بند پاتې شي. څو تنه یې مشال ریډیو ته وایي.
زما نوم اسد الله دی، د بیسودو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ چې کله راځو نو دا د پل مشکلات ډېر دی. پانتون ته ځو نو نیمه ورځ هم په لاره کې تېره شي. پل تنګ دی او موټر ډېر او همیشه په کې لار بنده وي. په کار چې د په څنګ کې یو بل پل جوړ شي او دا پل ډېر زوړ شوی هم دی.
سراج الدین مې نوم دی، د کونړ اوسیدونکی یم. دوه ګنټو کې گاډی نشي پورې وتلی، تنه مریضانې خلکو سره تکلیف وي. ابوخانۍ وخت او هر وخت غونډ 15 گاډي بم په نه تلله. اوس ګنټه کې چا خبره زرونو گاڑی په اوړي او راوړي بلدا بمونه په کادو ته به خلان دینم ختم ده او غاړی دویم پول مونږ ته جوړ شي.
د ننګرهار ولایتي شورا وکیل ضابط امیر محمد وایي چې د ننګرهار د چارواکو په شمول ولسمشر ته هم د خلکو دا شکایت رسولې ده.
بعضی وختو کې داسې امکان شوی دی چې درې ساعته گاڑی یا د قطارونه بند شوي دي او خلکو مریضان پکې مثال یو عاجل خبرې سړی تیرېدی نشي. نور د دې لپاره مونږ مخکې چې دا تلو لوی جرګې لپاره غوښتم رئیس جمهور سره دا خبره شریک کړه چې دغه یو خوا دا پل جوړ شوی او بل خوا دغه پل خوا کې باید بل نوی پل جوړ شي چې سړک دوه طرفه شي او دا د خلکو ستونزه حل شي. نو دغه خبره مونږ په هر ځای کې کړی او ولایت مقام سره هم کړی او رئیس جمهور ته رسولی او زمونږ تقاضا خواهش دا دی چې په رسولو نه کېږي. دې باندې باید جدي اقدام وشي چې د خلکو مشکل حل شي ځکه چې دا پل بې سود ناغاړه تقریبا دو ولایتونه نور دي چې نورستان او کونړ او څو ولسوالۍ نور دي. دا خبره ډېره جدي ده.
د خلکو د ستونزو په وړاندې د ننګرهار د فایدامي رئیس انجینر فضل ربی ولیزی وایي چې دویم پل ډیزاین شوی چې ډیر ژر به پرې کار پیل شي.
تېره ورځ هم ولی صاحب زه دې په خاطر باندې غوښتم چې د بوسو د پل په ارتباط باندې تاسو څه کړي دي. ما چې د وزارت نه غوښتنه وکړه رسمي لیک مې هلته ولیږل. هغوی په ځواب کې راته وویل چې ډیزاین د پل د لاس لاندې دی. انشاءالله په دې لنډه ورځو کې به موږ تاسو په اختیار کې در.
د بیسو د پل د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو سربیره د نورستان او کونړ ولایتونه د جلال آباد ښار سره نښلوي چې شاوخوا 50 کاله پخوا جوړ شوی چې 360 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري. یاد دیوی چې د پل یو سنډه بمی بریدونو هم زنمنه کړی ده. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اوس هم د لوبو په اړه یو رپورټ. په ضلع بنو کې د انټر کالجز په سطح شروع شوی کرکټ ټورنامنټ سر ته ورسېدو چې فائنل لوبه د ډیګری کالج میر علي او بنو یونیورسټي آف ساینس اینڈ ټیکنالوژي ټیمونو ترمنځ وشوه. دا چې د لوبې نتیجه سوه. زموږ همکار عمر دراز وزیر د لوبو میدان ته ورغلی و او دا رپورټ یې رالیږلی.
بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سره تړلی انٹر کالجز کرکٹ ٹورنامنٹ میرا خیل بنو لوبغالی کے پایتا ورسېدو چې پکې ټول د 12 کالجونو ټیمونو برخه اخستی وه. فائنل لوبا د گورنمنٹ ڈگری کالج میرلی او بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹیمونو ترمنځ وشوا. بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹیم اول بیٹنگ کې پټاکلې شوې شلو اورونو کې یو کم شپېته منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي یې وسوځېدل. په جواب کې د شمالي وزیرستان ڈگری کالج میرلی ٹیم د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په 13 اوورز کې خپل هدف پوره کړو او فائنل لوبه یې په خپل نام کړه. دا مهال د بنو، میرانشاه او میرعلي کالجونو ترڅنګ د خواوشانه هم ګڼ شمېر تماشبین راجمع شوي وو. د میرعلي کالج ټیم کیپټن زابد مشال ریډیو ته وویل چې دغه د دوی لپاره یو ښه موقع ده او وړاندې به دوی ته د نور پرمختګ موقع هم میلاو شي.
میر ماشاءالله ډېر ښه ګیم وکړلو. دوی مې په 59 رنزه بنده اوټ وی. میر میرعلي کالج ډېر ښه پوزیشن ده او ډېر ښه پوزیشن باندې مې دا میچ وګټلو. انشاءالله آینده د پوره به دا نمونه میچ نه ګټي. د یونیورسيټي په لیول باندې دی موجود
دا بنو یونیورسٹی ٹیم کیپٹن زیشان د لوبے پاڑ وائی
56 نمبر سکور او ٹارگیٹ او پاش میش دے میرلی ٹیم تقریبا 6 کسان آؤٹ کر دریا اور یہ پوتے وی پانا مشا سدی دا ٹارگیٹ چیس کا دا ضروری دی دفت ٹیم شدا فائنل شو دغه نواد اس مکمل دے بن یونیورسٹی یو ٹیم جوڑے ری سلیکشن رو پاشے کیجے فائدہ ہو جے جگہ گج دغه نو ٹیلنٹ ور بوزی پاس.
بنو یونیورسٹی اف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈائریکٹر سپورٹس عابد اللہ مشال ریڈیو تا دغه لوبو د مقصد پاڑا وای
انٹر کالجز کرکٹ چیمپئن شپ دا دے بنو یونیورسٹی کو شستای سمرا افیلیٹڈ کالجز دی چاگے تا مجو مکا ور کو یو پاگے سے بیس پلیئر نو سلیکٹ کو نو عادی یونیورسٹی پ نام بنے بار پاکستان سے فا خلیال پاکستان ریورس دغه چې کوم ماحول موږ جوړ کړو دا 28 تاریخ نه سٹارټ شو نن یا فائنل شو نو موږ دې مېلمانو دې پر د خلکو دې پر ګډرینګ پر یو موقع ورکړل چې د خلکو وویني. بنو یونیورسيټي ار ګیمز انټر کالجز کو بغیر چې بیس پلیئر تیر کال کرکټ تاسو په پوزیشن پاکستان کی بنو یونیورسٹی راغلے والی بال سے تھرڈ پوزیشن اور بیڈمنٹن سے تھرڈ پوزیشن
ڈگری کالج میر علی انچارج کرکٹ ٹیم عابد نور مشال ریڈیو تاوے چکا دغه رنگی مثبت سرگرمیانو کې ځوانان مشغول وي نو د دوی په ذهنونو به هم مثبت اغیز ولري
زمونږ لکه نن سبا حالات خراب دي پکې نو دی وجه مونږ کوشش کوو چې کالج یا سکول کې سکرسان وي چې هغه د کرکټ باسکټبال کلب کې حصہ واخلي کرکټ والا چې کوم دی هغه زمونږ ان شاء الله وینر شو او نور زمونږ دا کوشش ده چې مونږ به ان شاء الله مخته تکو دی غلوب مو به کې ځکه چې زمونږ علاقه د خلکو د دې سره ذهن بدلیږي او دې سره لږ حالات ښه کیږي مثبت سرگرمی ده ځکه چې خلک چې دې کې اساوري لګي ذهن کټ کیږي چې کوم زمونږ ملک حالات روان دي د ګردی روانه اثر روان ده څه دینه لګه مثبت سرگرمی ده کې چې سوالي د دوی لګه ذهن دې طرف ته مایل
د بنو یونیورسټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي د لوبو محتمم وایي چې د دولسو کالجونو لوبغاړو څخه به خخه لوبغاړي اخیستلی شي او د یونیورسټي په سطح به یو ټیم ترې جوړولی شي چې د پاکستان په سطح به د بنو یونیورسټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي نمائندگی کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
عمر دراز وزیر په بانو کې خان افضل خان چې په خان لاله باندې هم مشهور دی نه یوازې دا چې نوموړی پښتون سیاستوال دی بلکې یو ښه لیکوال هم دی د نوموړي تازه کتاب د منزل په لوري په دې وروستیو کې په پېښور کې چاپ شوی چې د مخکتنې غونډې د پېښور په پرس کلب کې جوړه شوې وه په دې کتاب کې د پښتنو قومونو د ویشل کېدو په اړه مهم معلومات راټول شوي دي زموږ همکار شبیر جان چې دغې غونډې ته ورغلی و دا رپورټ یې موږ ته رالیږلې چې په یو شعر باندې پیلېږي
د خپل سواد د جنتونو په هوا کې د شنو غرونو افشارونو په فضا کې تورې لړې چې په غرونو راخورې وې تو ولاړ سو پتاپت د خپل ایمانو
دا افضل خان لاله لیکل شوی کتاب د منزل پلور د مخکتن دستوره په پیښور پرس کلب کې وشوه دستوره کې د پښتو عالمی کانګرس غړو شاعرانو ادیبانو او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او ثقافت صوبای وزیر میر افتخار حسین هم ګډون وکړو د افضل خان لاله وینا تر مخه د هغوی د لیکل شوی کتاب مقصد د پښتنو قومي وحدت او دا چې د لرو بر تقسیم شوی پښتانه یو بل ته د وړاندې په شان رانږدې شي او دوی یو شي د خپل کتاب په خله باندې دوی مشال لیډو ته صدارنګ وویل
منزل پلور منزل
نور پکار دی پختنی سیمه دا امن او سوکالی لپارا دا خپل لیک پا ذریعہ خدمات تر سرکڑی دی پا دغی اڑا او دا افضل خان للا دا کتاب پا خلا باندے صدا رنگوائی
دا بنیادی مقصد دا دی کتاب دا دے چیز کم مقصد دا افضل خان سے دا سیاسی نظریات ہو دے افضل خان للا سیاسی طور چیز دے اگر کم نظریاتی نوحاغا دا پختنو ملی وحدت تے او دا دے ملت پتور دنیا تا متعارف شی او دا ملت پتور دے خپل کردار ادا دا ملت پا مختلف قبیلو پا مختلف قومونو یا پا مختلف حصو کے ویشل شوی دے باید چی دا یوزے شی او ترسو پور جدا یوزے شوی نیوی دے تا بیا ملت نشوی لے کے دے
افضل خان للا وینا وا چی پا دے کتاب کے داغی اڑخ تا ہم اشاری دی چی گنی پاکستان او افغانستان کے دا گڑوڑی واحد حل یو بل تارا نجدے کی دل دی پا دے اقلا دوی جاتے وی
دا دے علاج دا دے چی تاسو کم از کم را نجدے شی یو بل تا افغانستان او پاکستان لپکار دی چی دا ڈیورن دا کرخن دا لان دے باندے پرتو افغانان دا بغیر دا کاغذاتو نا دا تگرہ تک اجازت دی او دا آزاد تجارت اجازت دی دا والا نئے قدم پا حیث باندے زور دا تجویز گوما چی دا اوشی کدا ہوگی نو دے دوان دا بڑیر لوے فیدائی مالی فیدا بڑیر جاتے دا اربود روپا شکم دے نو امدن با چی دا اربود روپا پا سپنگلنگ او پا دے طرف باندے زی دا با ختم شی او بدقسمتی دا
دا منزل پلور کتاب لکھن کی افضل خان لالا وینا دا چی ترسو پوری پختنو خپل قامی و حدت نوی تر لا سکڑے تر حغوی دوی نخپل مراد ترسی دی شی او نو پرمختک کوری شی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
د دې خبری غړی رپورټونه هم دومره اوس هم د خبرونو لنډیز درته لرو چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي
¶¶
د پاکستان پوز ویلی دی چې امریکا په ټاکل شوی وخت کې شمسی هوایی ډګر خالی کړی دی. د بلوچستان د ډاډر په سیمه کې ناڅرګند کسانو د نیټو لپاره تیلوړونکي نه ټینکري په اور سوځولې. د مومند او باجوړ هغو اوسیدونکو ته له سبا څخه د بیا ودانۍ لپاره مالي مرستې ورکول کیږي چې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې له امله تاواني سوي وو. افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له حکومت څخه غوښتي چې د افغانستان د مرکزي بینک پخواني مشر عبدالقدیر فطرت ته دی ورو سپاره. او د یمن چارواکي وایي چې نن د دې هیواد په جنوب کې له یو زندان څخه د القاعده شبکې د مشکوکو غړو په ګډون 14 بندیان تښتېدلي دي.
دا و زمونږ د نن ورځې وروستۍ خپرونه چې درته مو وړاندې کړه. که د مشال د خپرونو په اړه کومه تبصره کول غواړئ، په موږ نیوکه لره یا مشوره را کول غواړئ، نو موږ ته په دې نمبر باندې اس ایم ایس وکړئ 03325333351. او که په غږ کې خپل پیغام ریکارډ کول غواړئ نو شمیره ده 00420211420. اوس به تاسو په درنګ ساعت کې د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خپرونې په همدې سپو باندې واورئ. د مشال ملګري به سبا سهار په 9 بجو په سلام پښتونخوا کې ستاسو هرکلی کوي. تر هغې د لوی خدای پامان.